سلور بجیشوی احمد شبریم دا سجی ردو دا دی سر پخبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفیق یار مختوری. السلام علیکم. پا دی خبرونه که باورندی واوری چه روسی لطالبانو سر پپتم رستی کردی دا نور مطالب و تر معرفی مخی خبرونه لاسدولا لودین سخور.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي طالبان باید د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې د بشري حقونو کمیسیون پر کارکوونکو برید په پراخه کچه غندل شوی او پاکستان کې د تیلو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
و باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت بر آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته، خو په خوښنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې دی د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبانو په ګڼ شمیر ولایتونو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، خو ویلي دي چې د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه درولی دي. دغې ډلې تر اوسه شاوخوا 600 دولتي زندانیان پریښي او ویلي دي کله چې 5000 زندانیان آزاد شي یوه اونۍ کې به خبرو ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکوونکي وو. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت یې باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د ایوای کمیسیون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله موداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړني اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي،
نتیجه بخش بردارد.
د کمیسیون دغه دوه کارکوونکي چې یوای خزه او بل نارینه وو نن سهار د احمد شاه بابا مینه په بوتخاک سرورلار کې هغه محل وژل شول چې پر موټر یې سریخ شوی ماین و چاودید. ارګوای چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی. یوناما او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د بشري حقونو د ملاتړو پر ضد دا برید د نه منلو وړ او نه توجیه کېدونکی عمل بللی. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه حمله وحشیانه او بې مفهومه بللې ده. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو په سر د انعامونو وړاندیز کړی و. راپور وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو هم غور کړی. په واشنګټن کې د روسیې سفیر دغه راپور بې بنسټه بللی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره خبرو کې دغه راپور رد کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د پکتیا ځایي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکې ولسوالۍ پر پوستو ډله ییز برید وکړ. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل محمد رسنوي ته ویلي دغه برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی، خو زیاتوي چې ځوابي ډزو کې له لاسو ډیر طالبان وژل شوي.
تیره شپه د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اړوند پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړو چې د لومړنیو راپورونو پر بنسټ په دغه نښته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټپیان شوي. په دغه برید کې د ملي امنیتي ځواکونو یو منصب په شهادت رسېدلی او 2 تنه نورې ټپیان شوي.
ښاغلی محمد وایي له طالبانو د جګړې په ډګر کې دوه جسدونه او یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان کې د تیلو بیا په بیسار ډول لوړ شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو، د پټرولي تولیداتو په بیو کې له 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان ویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عواید 0.4% کسر درلود. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې کله چې حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول، د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. او روسي خبر هم دا چې امریکا پرون جمعه په یو ورځ د کرونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت کړې، چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوي. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی، او په فلوریدا کې د بارونو د نن د شراب څخل منع شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې د خبرونه په دوام بد دی. خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د افغانستان ولسمشر له خپل لومړي مرستیال څخه غوښتي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې پراخې کړي. د لومړي معاون د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
څرنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه له سره پی غور شي.
د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ مشر غړی عبدالحکیم مجاهد
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په لغمان کې مې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټر یوسف منګل نظر اخیسته.
هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده، چې کوم مرستې څه ورکوو، په وکیل څه وخت ورکوو، استراحت څه وخت ورکوو، هغه په پام کې نیولو سره ډېره ښه نتیجه ترې اخیستې ده.
څرټل نتیجه اخیسته له کومې دوا د بخبرونه کې واوري او د زابل کاروانګر شاکيري
نن عبد الكريم مشتګ سره نه تو خمره کړ ورلو نمانه ویل کړ به تفسیر علامه چورت ویل دا خو مشتین خبرګې تل کړی مخکیم دال کړی د ستاینو مان نستوادر څنګه نستوال دی ویل کول دی رمزاکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګری ډلې له طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور خپور کړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل د اجمل ان راپور کې
د جمعې پورز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریځ ته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک د څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړه ته نږدې شوه. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارتدار راپور رد کړی دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې ده. دا ساجي رډو ته وویل چې دوی د روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جزئي ډول تعقیب شي. له کابل د ساجي راډو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کمشنر رضوان مراد وایي ښاغلی صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل سوي صلاحیت په بنسټ د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فساد چې هر ډول وي د منلو نه دی.
سپارلې دي تر څو له امنیتي ادارو، امنیتي ارګانونو او ټولو زیربطو ادارو وزارتو سره یوځای په دې کارو کې چې څرنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه له سره پې غور شي، نوې امنیتي ستراتیژي ورته برابر شي او د غراس د فساد پر ضد مبارزه وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیالې امر الله صالح په لوی ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالي نظام کې په ځانګړې توګه په کونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په بنسټ به د شنبې ورځې په دې برخه کې کار پیل کړي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره په ګډه به د دغې لارښوونې تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې وسنۍ حالت باید بدل او په دې برخه کې باید د پرمختګونو نه خلک خبر سي. خو د اداري فساد سره د مبارزې ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری وسنۍ سیاسي حالات ته په اشاره وایي ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې سي.
سکل چې سیاسي معاملې دي د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده. ستونزمنه ده چې دولت وکړای سي له فساد سره مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي.
د افغانستان په ښارونو په ځنګړې توګه په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالۍ او ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هیواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی. دا یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد او د کورنیو عوایدو د هایفمایل کولو په تور د مالی وزارت د 18 تنو لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج اعلان حکم هم ورکړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مې په دې اړه اخیسته.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان د دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې را او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دینینی په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه یې رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسما دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګنبې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دینینی باید دغسې مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د زابل یو شمېر کروندګر شکایت لري او دوی وایي چې له دوی ته سره مرستې نه دي شوي او اسانتیاوې نه دي ورسره برابرې شوي. د زابل چارواکي څه وایي دا به په یوه تفصیلي راپور کې له تاسو سره شریک کړو. خو یوه نړیواله مسله راخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 25مه یعنی پرون د کرونا ویروس څخه باندې 40 سره مثبتې پیښې ثبت کړې. دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د یاد ویروس تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تازه شمېرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړل. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په تگزاس ایالت کې په تیرو درې ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کورونا وایرس اخته سوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند سوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته سوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بېرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والي ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسېدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې سي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډېر نفوس لري، په تېرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې د بستر سویو کسانو شمېر 2.5% لوړ سو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته سول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو شمېر ډېروالی د ډېرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډېروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمېر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 10% ته رسېږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډېری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي شمېر هم ډېر دی. چارواکي وایي ډېرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډېره ځوانان په دې ویروس اخته سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,950,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې 1,25,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړي، ښایي رښتونی شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابره ډېرې وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ساجی رډو پرې خبرونه کې وړاندې ساجی رډو تستا سو یو شمیر را رسیدلې سمې سنل ولو خو مخکې تر دې چې سمې سنو ته مخ کړو زابل ته باور شو. د زابل یو شمیر کروندګر وایي د کرهنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. د زابل والی او د دغه ولایت د کرهنې رئیس هم د کروندګرو ستونزې منیا وایي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې لري. چارواکي وایي چې په دې کې د 100,000,000 افغانیو په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره د ویلوی سړی خونې جوړیدل هم شامل دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کروندګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم عبدالکریم مشتګ سره نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفصیلاله ما چې ورته ویل دا خو مشتین خبر کې تر کړی مخکیم دالی کړی د ستاینو مان نسته وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزا کو مشتګ سره نه درا کړی درې وار څلور وار زو راغلم ولکه تو خمره کړی سر کال دی اعلان د پر وار لم اعلان نه کړره ودا وس ور کړی د داخل غوته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مر څړی خونې در کومه ده د خونه جوړه یا بدرنګ کو یو نیم جریب نه کمیت هغه منو
زبانم نیاز محمد دی زبیداری د کلی وسیدونکو پیلن په مزوک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشته کوم پروګرام نه دی نیولې چې مثال خونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د غپله مزوک کې و پاشي د یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دا موږ وساتو او دواره کې چې موږ پروشیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سو موږ خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنی په برخه کې د ستوندو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلی کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لویه سړه خونه جوړ کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړې خونې لپاره د ولایت زابل یو لویه سړه خونه چې سید سل یو نیم سل میلیون روپیو باندې جوړه سي، داسې یو سړه خونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړل چې د خپلې تازه میوې په داخل د دې کې تر ډېر وخته پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړه خونه جوړه کړې د دوی د اقبالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداري دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میږو دپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغ لرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس تنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خاني د انګورو لپاره جوړي چې دې سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملا د هغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زر چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسېدونکي په بزګرۍ بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځني سپد جولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د حقیقت سره پروګرام وړاندې په خبرونه کې لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه باندې اوریدل شي او په دې خبرونه کې هم درس په لغمان کې له ډاکټر سره شخیدلې او له ډاکټر یوسف منګل سره د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې په برخه کې خپلې تجربې غواړي سره نورو ډاکټرانو سره شریک کړي. خو اوس په اسمي سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ رحمت الله پردیس له هلمند پراستولې سمس کې لیکي سولې ته د رسیدو لار زموږ په یووالي کې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کورونا وایروس په برخه کې باید دائم روغتیا د وزارت سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي. خان محمد اسلام یار له نادالی ولسوالي څخه لیکلي دي یوازې روسیه نه ده، ایران او پاکستان هم له طالبانو سره مرستې کوي. وسیع الله عبدالرحیم زید د لغمان د قرغیو ولسوالي څخه لیکي په لغمان کې به داسې کورنۍ نه وي چې کورونا وایروس نه وي ورسېدلی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي عام ولس د طالبانو په بریدونو کې وشل کیږي، طالبان په زور په خلکو ډوډۍ خوري. اتل له زابل لیکي طالبان د سولې نیت نه لري، صرف د سولې په نوم د امتیازاتو د اخیستو په لټه کې دي. مهاجر تکل د روزګان له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبان د اور بند وکړي او حکومت د طالبانو بندیان آزاد کړي. خپلواک ساپی د لغمان علیشنګ لیکي علیشنګ ته غځېدلی سړک د بارانونو سیلابونو او د طالبانو د ماینونو له امله زیات تخریب شوی، دولت پاملرنه ورته وکړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د امتیازاتو د اخیستو په نیت کې دي او د خپلو امتیازاتو لپاره خپل نظریه په زور په خلکو تپي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی کچیرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي دوی د یوې میاشتې د جګړې توان نه لري. عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلی دی طالبان چې دا خبره کوي چې د دوی بندیان نه دي آزاد شوي دوی دې د حکومت بندیان آزاد کړي موږ به هم له دوی سره ودرېږو چې په حکومت فشار راولو چې د طالبانو زندانیان خوشي کړي. عصمت الله افغان یار له هلمند لیکي پاکستان او هندوستان هر وخت په افغانستان کې جګړې کوي او د هغه سمسم نه لوستل کېږي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم سمسونه راستولي دي خو وخت اجازه نه راکوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراژمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار چاودنې قربانیان د دوی دوه کارکوونکي وو. د غبرید پراخ غبرګونونه پارولي. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په ځواب کې د انعام وړاندیز کړی. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکې ولسوالۍ پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي او پاکستان کې د تیلو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
لغمان له هغو ولایتونو څخه دی چې کورونا ویروس پکې ډېر خپور شوی دی. په میټرلاین کې مې له ډاکټر یوسف منګل څخه دا پوښتنه وکړه چې دی له کورونا سره په دغه حالت کې څنګه مبارزه کوي.
بلې په دغه دغه چې په تابل سره شنو موجود دي موږ د یو سیمي پروټیکشن د وې ځان یو د صلات نیبا نیما ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ د شرایط پر مخامص یو چې موږ مسلک دی په دغه وخت کې موږ چې په کومو کې دی نو یاد ساهي راو ته نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت هیڅ کار ته مناسب نه وي. بس یو جهاد به شروع کړم نو دې ودا په وړاندې
نه بل ډاکټر صاحب منګل تاسو د خپل کلینیک د کتنځای د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرسان د ورځې څو ځلې
تاریخ دی. په بعد چې موږ ته یو د کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه د ناس د جوړ راځي چې تاسو پته دې نن ته راځي او دا چاته مو په کلینیک کې چې ټول دي چې هغه هغه فاصله مو مراد کړی ده او هر مریض چې راځي لمړی هر مریض دې په بار وي چې غیر تبدار وي هغه ته ماسک دې د تاسو دا څه او شاتو پته دې نن ته هغه مریض دې باندې کار مده چې مونږ ګورې
دې یو ناروغ طب چې تاسو ګورې نو د تبله خاطر خو په نور نړۍ کې یو اعلی بچی رسل لري تندې ته ونیسي. په افغانستان کې هم په ځینو ځایونو کې شته. څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
ما متاسفه دا په دې کې چې موږ یې وجود لري ولې موږ یو برخه د قربانیو هم دا چې موږ مریض قابل ګورو بس راستل د شاسو وسایل چې لري په هغه متر باندې ګورو بیا په دې کې هغه دې ته تقسیمو او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دلنه نه معلومیږي چې کلینیک موږ ته وایي چې هغه کرنې نه دي هغه کاپن لري او هغه سالنډر لري او هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت داسې وي چې علائم ظاهرا نه معلومی شي. یعنی فرضا یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني.
کاملا شي ورته کاملا او دغه وته چې زمونږ ډیر ډاکټر صاحب هغه هیلث کیریر مریضان چې کوم دي چې هغه کلینیک نه لري ولې اکثر علاقه ماشومان موجود نہیں والے
ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي یو کتنځای جوړ کړي او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي. د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسي او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته دروسپاري.
متاسفانه چې په تر اوسه پورې د دیالوګونو باندې څه نشته. موږ شفاخانه لرو ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هواي په کار وکړم چې خلک وګمارو بیا دې پر یو وخت او پاو واسي تر بیا څه پورې امه په هواي چې تاسو ته بل ریال ته ورشي دې زم زم څو دې شته زمونږ کار وړاندې وخت هم سره څو دې شته ټول خبرې مونږه اورګنایز کولې نه شو مشکل دی
ډاکټر صاحب ډیر مننه
خوشاله اوسئ
سلامات او
په اخره کې چې برخه محترم زه یو د خپل د تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې پرېښې دي مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې منته د دې مې ترلاسه کړ او زما پېشنهاد هم دا چې دا څنګه زما غوړي نو دا